پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. ازادي راډیو لپی یو استډیو د غرمنۍ خبري خپرونه کې مزنوري اس نوري هرکلی کوم. په دې خپرونه کې به واورئ چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي له طالبانو سره د سولې خبرې تر اوسه ښې مخ ته تللي او له شل ورځې وقفې وروسته به دا خبرې بیرته پیل شي. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی اسدالله الدین ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
د بشری حقوقو کمیسیون له حکومت غواړي چې د ملکی مرجوب له پیخي وڅیړي. د طالبانو د قطر دفتر یو پلاوی پاکستان ته تللی او د ملګرو ملتونو امنیت شورا په لیبیا کې له ډیره بهرنیو جنګیالیو وغوښتل چې له دغه هیواده ووځي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون له حکومت غوښتنه وکړه چې د ملکی مرګ ژوبلې د راپورونو په اړه بشپړه څېړنه وکړي. کمیسیون دا غوښتنه وروسته له هغې مطرح کړه چې په لغمان، ننګرهار او کندهار کې د ملکیانو د وژل کېدو تازه راپورونه ورکړل شول. د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د نشراتو مشر ذبیح الله فرهنګ پرون ازادي راډیو ته وویل
موږ په دې برخه اندېښنې لرو، له حکومت نه غواړو چې خپل څېړنو پایلې خلکو سره باید شریک کړي او عاملین و پیژندل سی، عدالت د قربانیان لپاره تامین سی. او دا پیخی د نړیوالو بشرپاله حقونه ښکاره نقض دی.
د شنبه ناوخته د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې تر لاسو د زیاتو ملکیانو د وژل کېدو ادعا شوې ده. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د دې پیښې په اړه دوی هم خپلې څېړنې پیل کړي. تېره یک شنبه په ننګرهار او لغمان ولایتونو کې په دو پیښو کې د وو ملکیانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شول. د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر او ورسره یو پلاوی پاکستان ته روان شوی. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم تیره شپه پر ټویټر ولیکل چې په دې سفر کې به د دوی پلاوی د پاکستان له صدر اعظم عمران خان او د بهرنۍ چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره وګوري. د دولت او طالبانو ترمنځ هغه مذاکرې چې د سپتمبر پر 12مه پیل شوې وې د شاوخوا شل ورځو لپاره وځنډول شوې. د دولت هیات د نورو سلام مشورو لپاره پرون کابل ته ستون شو. کاپیسا کې چارواکي وایي د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې پولیسو پر موټر چاودنې یو تن وژلی او یو بل ټپي کړی دی. د امنیه قومندانۍ ویاند شایق شورش ازادي راډیو ته وویل دغه کسان نن سهار 9 بجې له پروانه کاپیسا ته پر لاره و چې د بګرام ولسوالۍ اړوندو سیمو کې پر موټر نښلول شوی ماین وچاودېد. بل ورته نن سهار په کابل کې د مقناطیسي ماین چاودنې دوه تنه ټپیان کړل. د امنیه قومندانۍ ویاند فردوس فرامرز ویلی چاودنه د 500 فامیلیو په سیمه کې د سهار په 9:30 بجو شوی. فرامرز ندی ویلی چې څوک هدف ګرځول شوی، خو د ماین چاودنه په یو هایلکس ډول موټر شوی چې اکثره پکې دولتي کسان ګرځي. پرون هم په کابل کې د والی مرستیال محبوب الله محبی او د هغه یو سکرټر په همدې ډول ماین چاودنه کې وژل شول او دوه تنه ټپیان شول. د امریکا سفارت شاژدافیر په کابل کې ویلي روانه اونۍ په هدفي وژنو کې لاس افغانان وژل شوی. خاغلی ویلسن ویلی چې دا ډول بې مفهومه حمله باید ودرول شي. د کندوز چارواکي وایي یو ځوان د انسان تښتونکو له منګولو راخلاص کړی. د ولایت د رسنیو دفتر نن په یو اعلامیه کې ویلي چې د ملي امنیت ځواکونو د کندوز ښار د کابل بندر په سیمه کې تلاشي وکړه او په نتیجه کې د سلمان په نوم یو ځوان چې 21 ورځې وړاندې تښتول شوی و خلاص او کورنۍ ته یې وسپارل شو. د سلمان د تښتولو په تور 3 کسان د ملي امنیت لخوا نیول شوي دي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په لیبیا کې له ډیره بهرنیو جنګیالیو وغوښتل چې له دغه هیواده ووځي. د امنیت شورا دا اعلامیه د روسیې ملاتړ هم لري. روسیه په خپله په دې تورن ده چې له پوځي قراردادیانو سره مرسته کوي څو لیبیا ته جنګیالي واستوي. د امنیت شورا په اعلامیه کې ویل شوي چې ټول بهرني او ګمارل شوي قراردادي جنګیالي دي د ملګرو ملتونو لخوا د اکتوبر 23 رامنځته شوي اوربان په اساس له لیبیا ووځي. د اوربان د تړون لمخې باید په 3 میاشتو کې بهرني جنګیالي لیبیا پرېږدي. د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو سرپرست استازي سټیفاني ویلیمز د دې میاشتې په سر کې ویلي و چې څه باندې 20,000 جنګیالي لا هم په لیبیا کې شته. روسیا تورنه ده چې په لیبیا کې د ملګرو ملتونو له ملاتړه برخمن حکومت پر ضد د ګمارل شویو جنګیالیو ملاتړ کوي. او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو پر روسیې انتقاد وکړ چې د مدیترانې ثبات د خطر پیښولو چارو ته دوام ورکوي. مایک پامپیو پرون سه شنبه په یوه اعلامیه کې وویل روسیه هڅه کوي چې د سیمې د شاوخوا په پرتو هیوادونو کې بلواش خړو او بلتون ته لمن ووهي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر دا څرګندونې د روسیې د بهرنی چارو د وزیر سرګی لاوروف د هغو مخکنیو څرګندونو په ځواب کې کړي چې پر امریکا یې په سیمه کې د سیاسي لوبې د پرمخ بیولو تور لګولی وو. مایک پامپیو په اعلامیه کې ویلي لاوروف بیا واقعیتونه ناسم درکوي او هڅه کوي چې تاریخ له سره ولیکي. ښاغلی پامپیو په لیبیا، سوریه او مدیترانې په شاوخوا نورو هیوادونو کې د روسیې کړنې وغندلې. په 2014 کال کې د روسیې لخوا د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمې د الحاق او ځینو نورو مسایلو له کبله د مسکو او واشنګټن ترمنځ اړیکې د سړې جګړې د وخت په څیر ترنګلې شوې دي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
له اسد الله الدین مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي له طالبانو سره د سولې خبرې تر اوسه ښې مخته تللې او له شل ورځې وقفې وروسته به دا خبرې بیرته پیل شي. د پکتیکا اوسیدونکو د پلتو بند پروژې د ژر بشپړولو غوښتنه کوي.
د پلتو بند چارې د راغلي پلاوی له طرفه رسمن پایل شوې. په نوموړي بند باندې 1.4 میلیارد افغانۍ لګښت راځي چې چارې به په دریو کالونو کې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونې خبرونه مهیروي. ازادي راډیو او د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله ویل طالبان سره د سولې خبرې تر اوسه ښې مخته تللې او له شل ورځې وقفې وروسته به دا خبرې بیرته پیل شي. ښاغلی عبدالله دا څرګندونې نن د دې شورا د دارالانشا د دفتر د پرانستلو په مناسبت جوړو شوو مراسمو کې وکړې. ښاغلی عبدالله دغه راز وویل چې د سبا به له د طالبانو سره د افغانستان د دولت له پلاوي سره چې نوې له دوحې بیرته کابل ته راستون شوی وګوري او د خبرو دوام د څرنګوالي په اړه به ورسره وغږیږي. د ښاغلي عبدالله د نننۍ څرګندونو نور جزئیات په کابل د ازادي راډیو د خبریالي ناجیه صافی په رپورټ کې وورو چې د غونډې ته ورغلې وه. ناجیه جان، د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا نور څه وویل د عالي شورا مشر؟
نوري صاحب ډېره زیاته مننه. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د افغانستان د ملي مصالحې شورا مشر عبدالله عبدالله وویل د افغان حکومت او طالبانو د خبرو دویم پړاو به له دمې وروسته په ټاکلې نیټه بیرته پیل شي، خو غوره به دا وي چې دا خبرې افغانستان کې ترسره شي. ډاکټر عبدالله سات مخکې په کابل کې د ملي پخلاینې شورا د سکرټریټ پرانیستو غونډه کې وویل چې د دواړو لورو د پریکړې له مخې به د خبرو راتلونکي پړاو ځای ټاکل کېږي. افغان چارواکو کې لومړی ځل د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب غوښتنه کړې وه چې افغانستان کې د افغانانو خپل منځي خبرو دویم پړاو پیل شي. نوموړي البته دا هم ویلي وو چې طالبان هر ځای افغانستان کې خبرو ته غوره کړي، دوی به ورته اسانتیاوې برابرې کړي. تر ښاغلي محب وروسته ولسمشر غني هم د کابینې غونډه کې ویلي وو چې خبرې د افغانستان کې ترسره شي. د افغانانو خپل منځي خبرې د قطر په کوربتوب وشوي او تر دې مخکې نور هیوادونو هم د دې خبرو د کوربتوب وړاندیز کړی. د افغان چارواکو دا نظرونه له هغه وروسته مطرح کیږي چې تیره شنبه قطر کې د حکومت او طالبانو مرکزي ډلو خبرو کې د جنوري تر 15مې د دم اعلان وکړ او پرون افغان پلاوی کابل ته ستون شو او نن به له افغان چارواکو سره خبرې وکړي. عبدالله عبدالله دا هم ویل چې افغان مرچ پلاوی به نن دوی سره ناسته ولري او په مهمو مسایلو به ورسره خبرې وکړي. لبلې خوا په ورته مهال د طالبانو د قطر دفتر ویان محمد نعیم هم ویلي چې د دې ډلې مرستیال مشر ملا برادر اخون هم پاکستانی چارواکو سره د خبرو لپاره سه شنبه اسلام آباد ته تللی. د طالبانو د سیاسي دفتر د ویان په خبره ملا برادر او ورسره پلاوی به د پاکستان له لومړي وزیر عمران خان او د بهرنیو چارو له وزیر سره په ګڼو مهمو موضوعاتو خبرې وکړي. بلې نوري صاحب.
نجیا جان، تاسو اشاره وکړه چې عبدالله بیا هم د خبرو د بل پړاو چې هغه به په اجنډا باندې څرخي دې ته اشاره وکړه، او هم د خبرو د ځای په مشخصهونه ویل چې دا به بیرته په قطر د قطر په پلازمینه دوحه کې تر سره کیږي. دوهم پړاو خبرې هم
خغلی عبدالله ویل چې د دواړو غاړو نظرونه مهم دي، دواړه غاړې باید سره کینی او دا باید مشخصه کی چې د خبرې باید په کوم ځای کې تر سره شي. خو نو موري یو ډول خوشبيني او خوده چې دا خبرې کچېری په افغانستان کې تر سره شي دا به خې او مونږ ته هر کله کو ورته زمينه برابرو.
بلې ناجا صفیل، تاسو نن مننه. قدر من اوریدونکو، د افغانستان ملي مصالحې د عالی شورا د رئیس عبدالله عبدالله وروسي څرګندونې مو واورېدې چې نن د دې شورا د دارالانشار دفتر د پرانستلو په مناسبت جوړ شو مراسمو کې وکړي. هغه د خبرې په خبرو کې د پرمختګ خبره وکړه او وی ویل چې نن به د افغانستان دولت له مرکچی پلاوی سره وګوري چې پرون نوې د قطر له پلازمینې دوحې کابل ته استون شوې ده. د کابل د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی هم را سره وصل دی. ستانکزی صاحب، خبرونه ته خره غلاست.
سلامونه ډیر اپرنس.
ستانکزی صاحب، د خبرو لوبلای پړاو خو تقریبا درې میاشتې وخت خونی او چې ترسو کرنلار جوړ شو لا ورسته هم د اجنډا او فهرست یو بل سره تبادله کړ. فهرستم ډیر لوی دی، غوښتنې ډیر زیات دي. د دغه دوهم پړاو خبرو سره هم مهاله د خبرو د ځای موضوع را برسره کیږي چې تر اوسه پورې یعنی مخکې نه و را برسره شوی. خبرې هماغه د وحکه مختتللې، ولې دغه موضوع اوس راپورته شوې ده او ولې افغان چارواکي په دې تاکید کوي چې باید د افغانستان د خاورې دننه په داخل د افغانستان کې د خبرې تر سره شي؟
لوري څه په شنو چې دا به ټول خبره وایي، ټول خبره ده چې موږ افغانان په دې ټولې دې وایي او په دې یو چې خپل ستونزې په هیواد کې دننه حل فصل کو په خپلو منځو کې کړي. تاسو ولیدل چې په اول پړاو کې د اوږدوالي دلیل یو دلیل دا و چې د مذاکراتو اساس باندې طالبانو تاکید درلوده سره توافقنامه د هغه موافقتنامه ده چې د طالبانو او امریکایانو تر منځ چې افغان حکومت پلاوي د سره مخالفت درلوده، نو د دغې اختلافاتو په درلودلو سره دا به ډېر عملي نه وي چې دا په اوسنۍ شرایطو کې دننه شي. یوه له بلې خوا نه تاسو متوجه یاست چې په دې کې لوی قدرتونه لکه امریکا او ناټو دوی لاسري او دوی ممکن دا ونه غواړي چې دا مذاکرات په کابل یا په د افغانستان کې بله سیمه کې وشي، ځکه هغوی پکې لویې ګټې لري. درېیمه مسله چې زه فکر کوم، یو ډول کابل هڅه کوي چې مذاکرات کې دوی بحثونه رامنځته کړي او دا متاسفانه په ګټه نه ده، د دې لپاره په ګټه نه ده چې هغه مخلخي.
اوس کچره دغه موضوع د خبرو د ځای را مطرح کیږي، دا خو به هم ډیر وخت نسی چې دواړه خواوې بل اخره په دې باندې صلاح شي. یوازې په کړن لار باندې درې میاشتې وختونه او اهد وخت ځای کول نه دي.
ما ارزو کچره د وخت ځای کول دي، او عملی خبره نه ده. یو خل نظر ده، یو خل نظر په توګه دا دومره نه شي، اما ډیر عملی نه ده او نه باید اصرار وشي. کچره دا به اجازه نه ده داخله شوه، دا به نه قضیه نفس موقعي.
بله، دغه پلاوی چې په قطر کې خبرې تر سره کړلې، افغان دولت پلاوی وویل چې موږ وقفه نه کوو، یعنی په دې معنی باندې چې موږ رخصتي نه کوو، بیرته راځو کابل ته، او دغه اجنډا چې د مقابل لوري مطرح کړی ده هغه فهرست چې دوی ته ورکړی، په دې باندې خپل مشرانو سره خبرې کوو. دوی کابل ته د دې لپاره راغلی چې له مشرانو سره وغږیږي. د طالبانو هیات ولې پاکستان ته تللی؟ آیا هلته چا سره دوی غږیږي، چا سره مشورې کوي؟
اول خو خبر سره موافق دی چې موږ وقفه نه ده کړې. دویم مسله دا ده چې فکر نه کوم چې دا د افغانانو د دواړو خواوو په غوښتنه دا وقفه شي. تاسو لپاره دې ساعت د عیسوي نوی کال شروع کېږي، هلته په اروپا او امریکا کې رخصتي کدي ورته نوی دا ده. دویم دا چې په امریکا کې نوی جمهور رئیس راځي، د هغې تر راتګه پورې مثلا د په اجنډا باندې بحث کول چې د امریکایان په دې مسله کې اشراف لري. د پاکستان د امریکانو په څنګ کې پاکستانیان هم اشراف لري. د طبیعي ده چې دا خلیجال هم پاکستان ته تللی او دا همدارنګه یاجي د طالبانو د قطر سیاسي دفتر مشر له برادره هم هلته ځي. دوه شیان ښودل کېږي، یو دا ده چې په طبیعي ډول پاکستان نفوذ لري په طالبانو باندې، بله خوا امریکایان پاکستان ته وایي چې په دې ارتباط هڅه وکړي او پاکستان وایي چې دا مستقیم وایي. بله خوا تاسو متوجه چې عمر په کابل کې ځینې وعدې کړي چې د خپل نفوذ له طالبانو باندې استفاده وکړي، د فرصت استفاده کړي.
بله مننه. کور ودان د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله استانغزیو چې د افغانستان ملي مصالحې د عالي شورا د مشر عبدالله عبدالله د ورسته څرګندونو او د چې د خبرو بل پړاو به په کوم ځای کې تر سره شي په دې اړه خپل نظر سره شریکو. و امر د مخ کې چې ښاغلی عبدالله وایي چې د خبرو په دغه خبرو کې پرمختګ شوی دی او نن به د افغانستان د دولت د مرکزي پلاوي سره وګوري او د راتلونکو خبرو یا د خبرو د دوام په د څرنګوالي په اړه به ورسره سلا مشورې وکړي. ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له 2 بجو ما خام تر 2 بجو خبرونه کوو.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
له ازادي رادیو له پیو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري. وړاندې به واورئ چې د پکتیکا اوسیدونکو وایي چې د پلتو بند پروژې کار باید ژر تر ژره بشپړ شي او دغه پروژه هم یا دغه بند هم باید ښه کیفیت جوړ شي. خو تر دې مخکې یوه نړیواله موضوع، د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین خپل اروپایي سفر لنډ کړ او د مزنونو روسي هکرانو لخوا د پراخو انټرنیټي بریدونو د پایلو سره د مقابلې په هدف بیرته واشنگټن ته ولاړ. دسمبر په 14 په لومړي ځل د دغو سایبریا انټرنیټي بریدونو راپور ورکړل شو. د موضوع زما همکار فریبا ظاهر تعقیب کړی. استودیو کې سره د فریبا جان مهرباني.
بله مننه. د ملي امنیت شورا ویاند جان اولیوت په یو بیان کې ویلي چې تمه و رابرټ اوبراین د ملي امنیت شورا په غونډه کې چې د دسمبر د 15 په وروستي او د 14 نیټې لومړی ته پلان شوی و ګډون وکړي. دوی وایي شغله اوبراین به دروانی ونی په وروستي کې د ملي امنیت شورا د لوړپوړي ساتي په غونډه کې بیرته ګډون وکړي. سپین ماڼۍ وړاندې اعلان کړی و چې د سایبر یا انټرنیټي بریدونو سره د مقابلې لپاره د همغږي یو ډله جوړه شوې ده. په دې ډله کې د امریکا فدرال تحقیقاتي اداره یا اف بی آی، د کورنۍ امنیت وزارت او د دغه هیواد د استخباراتو ملي اداره شامل ده. په لومړي ځل د دسمبر په 14 د دغو بریدونو راپور ورکړل شو. د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت دا نه دی ویلي چې څومره ادارې هک شوې دي، خو د دسمبر پر 14 رسنیو راپور ورکړ چې د امریکا د کورنۍ امنیت د خزانه او سوداګرۍ وزارتونه په دغو ادارو کې شامل دي چې بریدونه باندې سوي دي. د کورنۍ امنیت وزارت او زرګونه نور ادارې پر دې پلټنه کوي چې دغو سایبری بریدونو ته څنګه جواب ووایي. امریکایي متخصصین تور پورې کوي چې د روسیې د حکومت هکرانو دا کار کړی دی. په واشنگټن کې د روسیې سفارت دغه تورونه رد کړی دی او د دسمبر پر 14 یې په ویلامې کې ویل چې روسیه په سایبری برخه کې تهاجمي عملیات نه کوي. د امریکا د سناتورانو یوې ډلې چې له دواړو ګوندونو جوړه ده په یو لیک کې د امریکا فدرال تحقیقاتي ادارې او د سایبری امنیت له مدیرانو غوښتي چې د دغو انټرنیټي بریدونو د پراخوالي په اړه یو راپور ورته چمتو کړي. سناتورانو دا هم غوښتي چې د ټولو فدرال ادارې لیست چمتو کړی چې سافټویرونه له خطر سره مخامخ شوی دي. اوس د امریکا د ملي امنیت او سایبری امنیت ادارې فدرال ادارو ته سپارښتنه کړې چې له هغو سافټویرونو کار ونخلي چې له بهره د یو بل هیواد د هکرانو لاسرسي ورته شونې دي. دا به څونی وخت ونیسي چې پلټنه وسی چې په دې بریدونو کې د کومو حکومتي او خصوصي شرکتونو پټ معلومات احتمالاً خلاص شوی دي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
ازادی رادیو اوری او اوس هم اقتصادی خبرونه اسدالله لودین.
د افغانستان د کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي د تیر کال پرتله روان کال په بلخ ولایت کې د شاتو په تولید کې 10% زیاتوالی راغلی. دغه وزارت ویان اکبر رستمی وایي چې د بلخ د شاتو سګنۍ تولید کچه 15 میټریک ټن ته رسیدلې ده چې تیر کال د تولید کچه 2 میټریک ټن وه. ښاغلی رستمی زیاتوي په دغه ولایت کې د شاتو مچیو د روزونکو شمیر هم 456 تنو ته رسیږي او د شاتو مچیو روزنې په برخه کې په دریو ټولنو کې فعالیت لري. د چهارکند، شولګری، دولت آباد، نهر شاهي، شورتپه، خلم، بلخ، دهدادي او چمتال ولسوالۍ د بلخ ولایت د شاتو اصلي تولیدونکي سیمې دي. د بلخ شات تر ډیره د سیمې په بازارونو، د ښار مارکیټونو او کرنیزو نندارتونونو کې خرڅیږي. په یو بل خبر کې اوري چې په افغانستان کې سږ کال د غنمو حاصلات 15.1 میلیون ټنو ته رسیږي چې د تیر کال په نسبت 300,000 ټن ورکې زیاتوالی راغلی. د کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي چې افغانستان په کال کې 4.4 میلیون ټن غنم ته اړتیا لري چې 1.3 میلیون ټن غنم له اړتیا څخه لږ دي. د وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي چې په افغانستان کې زیات غنم په ترتیب سره له کندوز، هلمند، هرات او قندهار څخه ترلاسه کیږي. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د چارواکو د معلوماتو له مخې د افغانستان د غنمو په ستراتیژیکو زیرمو کې 10,000 میټریک ټن غنم ذخیره شوي چې د طبیعي پیښو پر مهال زیانمنو ته ویشل کیږي. او د هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیه 1 ډالر 6.5 افغانۍ نوی پوله، 1 یورو 2.9 افغانۍ، 1 انګلیسي پاونډ 1.01 افغانۍ 40 پوله، 1 سعودي ریال 40 افغانۍ 40 پوله، 1 ایراني تومانه 3.13 افغانۍ، 1 هندۍ روپۍ 1,040 افغانۍ او 1 پاکستانۍ روپۍ 478 افغانۍ.
له اسدالله لودین مننه چې اقتصادي خبرونه واورول. او سمې و اقتصادي لویه پروژه د پکتیکا د اوسیدونکو لپاره چې ډیره مهمه ده. د پلتو بند پروژه له 2 کلونو راهیسې نه ده عملي شوې. ډیزاین کلونه مخکې ترتیب شوی او بشپړ شوی، خو د پکتیکا اوسیدونکو وایي چې د چارواکو د پرله پسې ژمنو سره سره دغه پروژې کار نه و پیل شوی. د دې پروژې کار بلاخره 13 ورځې عملا پیل شو. د دې پروژې لګښت تقریبا 14 میلیارد افغانۍ شوی دی او چارې به 2 کلونه وخت ونیسي. د ازادي رادیو خبریال سیمه ایز خبریال احسان آریان پرې رپورټ لري.
د پکتیکا ولایت یو شمیر مدني فعالان او اوسیدونکي کالای وي خو په دې ولایت کې د کلونو غوښتنو وروسته د پلتو بند د چارو پیلیدو ته خوشاله او هیله مند دي. له بلې خوا په ځایي او مرکزي ادارو غږ کوي چې د لویو پروژو چارې په ښه کیفیت او په وخت د پروژې له ډیزاین سره سمې بشپړې کړي. دوی وایي حکومت له دې وړاندې د پکتیکا له خلکو سره په نورو برخو کې هم ګڼې ژمنې کړي چې لا یې هم د پیلیدو څرک نه لیدل کیږي. مدني فعال احسان الله احسان وایي
چولاس یوازې د دې کار دی عملی کولو لپاره دا غوښتنه نه لري چې بند بای جوړ شي. هغه څه چې په قانوني چوکاټ کې، هغه څه چې د انجینری په لیول کې د دې کار لپاره کوم معیار ټاکل شوی دا په دې هله چې دغه بودیجه همدلته په دې کار کولو باندې مصرف شي.
په افغانستان کې د پرختیایي چارو مشر عبدالرحمن آتش د پلتو بند د پروژې د جوړېدو په اړه د خلکو غوښتنو او وړاندیزونو ته په پام وویل چې دوی هڅه کوي څو یا د پروژه په کم وخت کې په ښه کیفیت بشپړ کړي.
دغه درې اساسي اهداف په اساس باندې مخکې ځو. یو له اهدافو نه دا ده چې موږ پروژه باید اقتصادي تمامه کړو. دویم هدف مو دا ده چې په کم وخت کې باید دا مخکې یوسو. او دریم هدف مو دا ده چې دا باید په کیفیت
د پلتو بند چې عملی چارې به هم ژر پیل شي په جوړېدو یې 1.4 میلیارد افغانۍ لګښت راځي چې په 3 کلونو کې به بشپړ شي. د پکتیکا ولی مجیب الرحمن سمکنی هم مني چې د پلتو بند پروژه له کلونو وروسته پیل شوه. نوموړی د دغه پروژې د پرانیستلو لپاره له مرکز څخه راغلي پلاوي ته پخوانۍ هغه ژمنې هم وریاده کړې چې افغان ولسمشر او د مرکز کابل په کچه یو شمېر ادارو له دې ولایت سره کړې وې او د ژر عملي کېدو غوښتنه یې وکړه.
د
دغه باندې نن موږ افتات کوو کدا لاس کله مکه جوړ شوی وای د پد پد په حقیقت کې دی غلې او د میواجاتو ګدام او کندو ګیو د محلي ورګرونو د لوی رئیس صاحب نن دا وختونه د چې د دې ولس ډاکټر زموږ تور ورسره
د پلتو بند د چارو پیلیدا کا لیوی خو بیروزګار کسانو ته کار پیدا کوي لابل خو د پروژې ل تکمیل وروسته به د ولایت د بیلبل سیمو 3500 هکتار ازمکه هم خړو بشي چې دغه کار به د پکتیکا د خلکو په کرنه او اقتصاد ښه اغیز وکړي. احسان اریان، ازادي رادیو، پکتیا.
او سم د کابل چاپی خبرونه ته کتنه کوي. رحمت الله افغان د یو شمیر ورسپانو خبرونه مطالب لسته دي.
8 صبح ورسپانه د کلی څو ورځې وړاندې طالبانو د پیشنهادي جنډا مفردات خبره کړل چې مهم اسلامي نظام د دینی عالمانو سراسري شورا جوړول، اسلامي معارف او د شریعت پرېنا کې د نارینه وو او ښځو حقونه وو په سرمقاله کې راغلي، خو طالبانو د دغو وړاندې شویو مفرداتو تفسیر روښانه کړی نه دی چې آیا ته طالبانو اسلامي نظام به له اوسني نظام سره څومره توپیر ولري. چې د سرمقاله لیکونکي په خبره ممکن د خبرو په پرمختګ کې په دې اړه جزئیات وړاندې کړي او ورباندې بحث وسي. په سرمقاله کې یادونه سوې طالبانو د افغانستان په دولت جګړه د یوې مهمې حربي په توګه وکاروله، خو د دوی له لوري په ایجنډا کې د اوربان وړاندیز د بحث وړ نه و. د لیکوال پان نو له دې ښکاري طالبان په دې سره غواړي چې نورو غوښتنو ته ځانونه ورسوي، لکه داسې تضمین غوښتل چې د ملګرو ملتونو له تور لیسته د خپلو مشرانو نومونه وباسي او نور مسل. نو د سرمقاله لیکونکي په باور داسې معلومیږي چې طالبان به په اسانی اوربند ته غاړه کین نه ږدي. د سرمقاله په پای کې راغلي د سولې پیشنهادي ایجنډا دواړو خواوو یو بل ته سپارلي، خو په دوی کې دومره توپیر لیدل کیږي لکه د چین پلان او اوږد دیوال. د لیکوال باند په داسې مذاکراتو کې د فکر لیدلوري او د ایجنډا تفاوت طبیعي خبره ده، خو له هر څه وړاندې افغانان سوله او اوربند غواړي. مسیر ورځپاڼې لیکلي د سولې په خبرو کې له ځنډ سره دوه لویې اندېښنې راپورته سوې. یو دا چې د دغه ځنډ په وخت کې تاوتریخوالی هماغسې روان دی او لا زیاتیږي. دویم دا هسې نه چې خبرې بیرته په ټاکلي وخت بیا پیل نه سي. د لیکوال پان ځینې کړۍ سر له اوسه هڅه کوي چې د خبرو د بیا پیل په وړاندې ستونزې او خنډونه جوړ کړي، خو لیکوال په دې اړه ښکاره شواهدو ته اشاره نه ده کړې او نه یې هم د کوم چا نوم اخیستی. د سرمقالې په پای کې راغلی دا خبرې به اوږدې لاجمنې او سختې وي، خو بیا هم باید دوام وکړي او په هیڅ ډول باید بندې نسی او یا داسې شرایط وړاندې نسی چې د خبرو د بندېدو لامل سي. نو له همدې امله باید باوري خبرې دوام وکړي او ورسره دواړه اړخونه ترورستي بریده هڅه وکړي چې تاوتریخوالی راکم کړي. ملي ارمان ورځپاڼې لیکلي که طالبان د افغانستان د حکومت هغه وړاندیز ومني چې په کور دننه دې مذاکرات وسي، نو باید یو داسې حایله سیمه چې امنیت یې د ملګرو ملتونو په لاس کې وي رامنځته سي. په سرمقالې کې راغلي په کور دننه د مذاکراتو ګټې دا دي چې په افغان کشاله کې د بهرنیانو لاسونه لنډیږي، افغانان ژر سولې ته رسیږي او د خلکو باور په سوله زیاتیږي.
د خبرونه دوهمې نیمه ته نږدې شوې او وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونې زه خبرونه مهیروي. خو اوس یو بل موضوع په اسپانیا کې کورونا او بد خدي وي زړې بوډۍ لرغې دوه وروسته ډاکټران او نرسان حیران شوې. اسپانیا د نړۍ په لسو هیوادونو کې یو دی چې د کووید 19 ناروغۍ پیښې پکې زیاتې دي. نور له احمد شبر اورو.
د اسپانیا په پلاسمینه مادرید کې ډاکټران او نرسان هغې مېرمنې ته چکچکې کوي چې تر سلو کلونو تیره ده او له کورونا رغېدلې ده. ډاکټر الفارو اونا خوشي څرګنده کړه او ویې ویل
دا ناروغه 104 کلنه ده، په کور کې اوسېده، دا وژغورل شو. تیر کال یې انفلونزا ای ناروغي تیره کړه او دا کال یې کووید 19 ته ماتې ورکړه، اوس پیخي ښه ده.
ډاکټر اونا زیاته کړه چې 104 کلنې ایلینا ته د بستر په وخت هیڅ د اکسیجن اړتیا پیدا نه شوه، د دې لپاره چې عمر یې زیاتو ورته اندېښمن و. د اسوشیټیډ پریس اژانس د راپور له مخې په پیل کې چې کله ایلینا په روغتون کې بستر شوه سمه نه شوه شخېدلی، خو اوس عادي خبرې کوي. ایلینا د کووید 19 په څانګه کې څوارلس ورځې بستر و. تر اوسه د امریکا تر متحده ایالتونو، هند او برازیل وروسته تر بل هر هیواد په اسپانیا کې د کورونا وبا د قربانیانو شمیر زیات دی. په دغه هیواد کې د کورونا وبا د خپرېدو له پیله تر اوسه تر 8400 ډیر کسان کووید 19 ناروغۍ وژلي دي، او په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر تر 1,012,000 اوښتی دی. هیله ده چې ډیر ژر د اروپایي ټولنې په هیوادو کې د کورونا واکسین پیل شي. اوس د بریتانیا او د امریکا په متحده ایالتونو کې د واکسین بهیر شروع شوی دی.
په همدې سره د خبرونه دوهمې نیمایي ته ورسیدو. په افغانستان کې د غرمې 12 نیمې بجې شوې. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیز خبرونه خپرېږي، خو اوس اسدالله الدین ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د اقتصاد مهمو خبرونو سر لیکونه واوروي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له حکومت غوښتنه کوي چې د ملکی مرجو بلې د راپورونو په اړه بشپړه څېړنه وکړي. کمیسیون د غوښتنه ورسته له هغه کوي چې په لغمان، ننګرهار او کندهار کې د ملکیانو د وژل کېدو تازه راپورونه ورکول شول. د طالبانو سیاسي دفتر وایي د دغه دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر د طالبانو د یو پلاوي په مشرۍ پاکستان ته روان شوی. دغه پلاوی به د پاکستان له صدر اعظم عمران خان او د بهرنۍ چارو وزیر شاه محمود قریشي سره وګوري. کابل او څنګلوري ولایت کاپیسا کې مقناطیسي ماین چاودنو یو تن وژلی او درې نورې ټپیان کړي دي. کابل کې نن سهار د 500 فامیلیو په سیمه کې چاودنه وشوه چې دوه تنې ټپیان کړل چې هویت یې معلوم نه دی. خو کاپیسا کې بیا چاودنه پر پولیسو شوې چې یو پولیس یې وژلی او یو بل یې ټپي کړی دی. د کندوز چارواکي وایي یو ځوان چې سلمان نومیده د تښتونکو له منګولو را خلاص کړی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په لیبیا کې له ډیره بهرنیو جنګیالیو غوښتل چې له دغه هیواده ووزي. د امنیت شورا دا اعلامیه د روسیې ملاتړ هم لري. او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پر روسیې انتقاد وکړ چې د مدیترانې ثبات ته د خطر پیښولو چارو ته یې دوام ورکړی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نووري دونکو زمر سلامونه او نیکی هلی و منی. زاد النافی همت د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې يم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د نشي موادو په لړ کې په افغانستان کې د شیشې استعمال په چټکی سره ډیریږي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له مسکا او تک څخه د نشي موادو په برخه کې د ونې مهمې پیښې واورو.
په ننګرهار ولایت کې زرګونه کیلوګرامه نشي مواد تر نیولو وروسته وسوځول شول. لومړی عملیات چې د قوس د میاشتې پر 13 نیټه له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو لخوا په خوږیانو ولسوالۍ کې وشول. په نتیجه کې 28,000 کیلوګرامه چارس ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت ویان تر قاریان ازادۍ راډیو ته وویل دوهم عملیات چې له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په غنیخیلو ولسوالۍ کې وکړل، په نتیجه کې 14 کیلوګرامه هیروین او 15 کیلوګرامه تریاک ونیول شول. په هرات ولایت کې نږدې 200 کیلوګرامه خشخاش او تریاک ونیول شول. په دې اړه د هرات امنیه قومندانۍ ویاند عبدالاحد ولی زاده رسنۍ ته وویل لومړی عملیات چې د قوس د میاشتې پر 19 نیټه په ګذرول سوالی کې وشول، په نتیجه کې پولیسو 180 کیلوګرامه خشخاش ونیول. 95 کیلوګرامه تریاک بیا په داسې وخت کې د پولیسو لاس ته ورغلل شي په پام کې وه هرات ښار ته قاچاق کړل شي. د دې نشي موادو د قاچاقو په تور څلور تنه هم نیول شوي دي. په تخار ولایت کې د سلګونو نشي ګولیو د قاچاقو مخاوني ول شو. د کندوز د امنیه قومندانۍ ویاند انعام الدین رحماني ازادۍ راډیو ته ویل درې نفر د قوس د میاشتې پر 19 نیټه په داسې مهال کې ونیول شول چې غوښتل د ټابلیټ کا په نوم زردانې نشي ګولې کندوز ښار ته قاچاق کړي. په یو بل اقدام کې د تخار ولایت پولیسو د نشي موادو یو قاچاق کوونکی د دې ولایت په کلفګان ولسوالۍ کې 300 کیلوګرام او 400 سره نیولې دی. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې 15 تنه په داسې وخت کې ونیول شول چې غوښتل نشي ګولۍ او نور نشي مواد کابل ښار ته قاچاق کړي. دا کابل د امنیه قمندانی ویان فردوس فرامرز ازادې رډیو تو ویل لنشي ماده سره د مبارزې زنګړو پولیسو د موټرو د تلاشی پر مهال د خیرخانی په کوتل او پلچرخی سیمو کې 10 کیلوګرام چارس او 1922 ټابلیټ کا ګولې په دوو موټرو کې ونیولې. د دې نشي موادو د قاچاغ په تور درې تنه هم نیول شوې دي. د پروان ولایت په سالنګ ولسوالۍ کې دوه تنه په داسې حال کې ونیول شول چې غوښتل یې 19 کیلوګرامه چارس د افغانستان له شمالي ولایتونو څخه کابل ښار ته قاچاق کړي.
مسکا هوتک و چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې را اورولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د نشي موادو په لړ کې په افغانستان کې د شیشې استعمال په چټکی سره ډیریږي.
لکه څنګه چې د تریاکو او د هیروینو یو لوی مشکل سره مخ یو کېدای شي چې یو لسیز وروسته موږ د میتامفیتامین د اعتیاد او د کاروبار سره هم مخ.
په یو بل راپور کې مو په کندهار کې د ښځینه معتادینو لپاره د روغتیاي مرکزونو د نشټوالي موضوع څېړلې ده. په کابل ښار کې د معتادینو د راټولېدو په اړه د کابل د ولایتي شورا له یو غړي عبدالخالق ځاځي سره مرکه لرو.
که تاسو لاړ شئ دغه نن هم مثال د پولارتر لاندې عملته لس منټه کې نه تاسو به ګورئ چې څو کسه به راځي تا ته به وایي چې کوم شکل هغه غواړي مخدره مواد نمونه هم درته اخلي.
د خاصدار په نوم یې معتاد وایي چې اوس هیڅوک باور نه ورباندې کوي.
زه فکر کوم چې زه اوس څنګه چالو چې بلار تا ولې داسې کار وکړو. اول به زه خبر کړم بیا به دغه کار کړو. ته د زوی عمل نه خبر نه نو نام ذاته.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم اوریدلی سي.
تاسو انډیوالان نه یاست، سم شیطانان یاست. شیطانان نور زمونږ استاد مړ او ژوندې باندې زه ورک شه د مخې مې ورکیږي.
اوس خبرونه د شیشې د استعمال او قاچاق په موضوع باندې پیل کوو. په افغانستان کې د نشي موادو په لړ کې د شیشې قاچاق او استعمال په چټکی سره ډیریږي. د روان شمسی کال پیل څخه بیا تر اوسه پورې پولیس په افغانستان کې نږدې 1000 کیلوګرام شیشه د قاچاق او خرڅلا پر مهال نیولې ده. له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد موحد ازادي راډیو ته وویل اوس پر هغو ولایتونو سربیره چې د شیشې معتادین لري په هغو ولایتونو کې هم دا نشارې واچ سوي چې پخوا د نشي موادو قاچاق او استعمال پکښې لږ و. په دې اړه مرسجن ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز تر نه وړاندې کوي.
د نشي موادو 200 قضیه چې د 1999 شمسی کال د حمل لمیاشت خرانیولې بیا د قوس تر میاشتې پورې له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته رسیدلې. ډیره برخه د خیخې یا میټافیټامین په قاچاقو پورې اړه لري. د نشي موادو سره د عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد ازادي راډیو ته وویل په دې وروستیو وختونو کې د نورو نشي موادو په پرتلا د خیخې قاچاق ډیر سوی دی. اندا چې په هغه ولایتونو کې هم پولیسو خیخنی ولې چې په خو حالته د نشي موادو قاچاق بیخینه وو.
شیشه رشته او قاچاق از این
لبد مرغه چې د شیشې قاچاق د ډیرادو په حال کې دی. د جدول نشي موادو قاچاق څو ولایتونو ته غځېدلې دي. مرکزی ولایتونه لکه بامیان او دایکنډي، دا ډول په جنوبي ولایتونو کې هم ډیر سوي دي لکه خوست، پکتیا او پکتیکا ولایت کې. انده چې کوناړ ولایت داسې یو ولایت چې موږ هلته له څو کالو راهیسې د نشي موادو د قاچاق قضیه نه درلودې، خو سږ کال د شیشې یو قضیه له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته رسیدلې ده.
خیخل مړی په 2008 میلادي کال کې په هلمند ولایت کې د پولیسو لخوا ونیول شو، خو تر دې وروسته کال په کال د خیخې قاچاق او قاچاقونکو نیول پسې ډیریږي. د ملګرو ملتونو یو راپور چې په 2006 میلادي کال کې خپور شو ښیي د دې ترڅنګ چې له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته خیخه قاچاقیږي، طالبانو هم د افغانستان په فرا او بادغیس ولایتونو کې د خیخې جوړولو کارخانې جوړې کړې دي. د نشي موادو سره د مبارزې وزارت پخوانی موین هارون رشید شیرزاد د زرګونو نباتي نشي موادو معتادینو ترڅنګ د کیمیاوي نشي موادو رواج کېدل په تیر بیا د خیخې نشه د اندېښنې وړ بولي. دی وایي له دې واقعیت څخه داسې ښکاري چې افغانستان به په راتلونکو کې د کیمیاوي نشي موادو بازار وي.
د قاچاقبرانو هغه نواوریانې دي چې موږ ته د ګاونډي هیوادونو نه دغه ظرفیتونه او دغه تخصص را انتقالیږي او ولس په دغه لارې نه په کاچاک باندې مخته کې اوس یو بازار ګرځېدلی دی. د ما ویره دا ده چې په آینده کې کیدای شي لکه څنګه چې د تریاکو او د هیروینو یو لوی مشکل سره مخ یو کیدای شي چې یو لسیزه وروسته موږ د میتانفیتامین د اعتیاد او د کاروبار سره هم مخ شو.
هغه کیمیاوي مواد چې د ښیښې په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کیږي له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته راوړل کیږي، خو په دې وروستیو وختونو کې د نشه یي موادو قاچاقونکي په فراه او بادغیس ولایتونو کې د عمان په نوم یو ډول بوټي هم د ښیښې په جوړولو کې کاروي.
محمد ایاستر نکو چې د ښیښې په اړه راپور اوروه.
نشه ای مواد سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده؟
کوم قاچاقبر چې نیول کی دغه پاړوان تر سمون ته دی عدلی او قضایي ارګانونه څه نه دی راغلی؟
د نشه ای توکو د ستراتیژي او تطبیق د دولت پاتې راغلی ده.
د هلمند جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ
د مشهد بدین سره د تریاکو د کیش تړل کار نه دی.
چلته مخالفین شتون لري ته خامخا قاچاقبر دی ته ځټ کارخانه موجوده وي.
د دې پوښتنې جواب د آزادې رادیو د زهرو کاروان په خبرونه کې اوریدلای شئ.
درنو اوریدونکو، اوس کندهار ولایت زو او د شزنه موتادونو لپاره د روغتیایي مرکزونو حال اخلو. په کندهار ولایت کې د موتادو شزو د درملنې لپاره یو مرکز هم نسته. د کندهار موتاد شزو وایي چې د شزنه موتادونو لپاره د روغتیایي مرکزونو نشټوالي دوی ته اړستلې دي چې نشو ته دوام ورکړي. د دې شزو له جملې څخه یوه هم جمله ده چې له کړاوونو څخه ډک ژوند تېروي. دا وایي څو کاله کېږي چې له کوره د باندې له نورو موتادونو سره نشې کوي. په دې اړه به زموږ د همکار صادق رښتینې راپور واورو.
دا ښځه جمیله نومیږي، 15 کلنه ده. هر ورځ له کوره د باندې له نارینه معتادینو سره هیروین یا پودر څکوي. جمیله د شپږو اولادونو مور ده او له تیرو یولس کلونو راهیسې نشې ته مخه کړې. دا وایي میړه یې د دغو موادو کاروبار کاوه او معتاد هم و. د جمیلې په وینا سره لدی چې له نشي موادو یکرکه کول خو میړه دا هم په نشه اروج دی کړه.
زه خپل سره می اختاو ام خرڅول ام اس کول زه تک سپین نشه زم د چول بد مد از ما ماینا کړه د دې پندوش په تو کال سره ابا لا را واس په دا کس کې ته یو دغه سې زیرشت فرشه دې ما دې دا سې ته دا تم وې زه او ما درو یې نو زه دا سې بدل چې ما پورا کولا د نوم یې شو د ډیر سپین سره دا وسلم زه په دا کار اختا کړم.
پنشه دروژ دی د شې په سترګو کې وشکو او پښیمانی ځای نیولی او غواړي درملنې وسی بیرته خپل د ژوند تور وګرځي او خپل اولادونو سره د خوشیو ډک ژوند ولري.
زه غواړم چې په مغه په خوا کوسې ژوند سره کته سره شته کولای شي موږ تاسو په تاسو چې نو سره کومه کوو بیا شې ځدی ته د نشه په دې د خپل اولاد سره هغه وشې دی وزره په یال په کور په ژوند کې یو نه اسا کمپیوټر او یو اصل ته کار دی ټول اوراز شپه ز ګورم
کورنۍ تاوتریخوالی فقر نشې توکو ته اسانه لاسرسی او په کورنۍ کې په نشې توکو رشد کسان هغه لاملونه دي چې ډېر کله شدې هم په نشه اروج دیږي. په کندهار کې دا مهال په نشه د رشد د شوز لپاره د درملنې کو مرکز نسته. د معتادینو د سلبستریز روغتون مشر ډاکټر زمان غفوري وای د یوازې په کورونو کې د معتاد میرمنو د درملنې امکانات لري چې په روان کال کې 15 معتاد میرمنې په خپل کورونو کې د درملنې لپاره بستر کړي.
پینن په کندهار کې د شجنه موتادینو کوم مرکز نسته، خو زموږ مرکز د کندهار کې د شجنه ناروغانو تداوی په خپل کور کې ترسره کوي. خو سیاق موږ د هغه مریضانو تداوی کوو چې زموږ مرکز دراسي دوا موږ کوو، ویزیټ یې موږ کوو، معاینات یې موږ کوو، مریض تداوی اخی په خپل کور کې.
په عین وخت کې د کندهار د شجو چار ریاست رئیس روکیه اتکزی وای د معتاد میرمنو د درملنې لپاره د یو مجهز روغتون نشټوالی د دې لامل کیږي چې د دا ډول معتاد میرمنو څخه د جنسي استفادې اخلا او د نشې توکو په قاچاق او ان په تورستي فعالیتونو کې هم ناوړه ګټه واخیستل سي.
نه یوازې چې دوی په نشک باندې اخته یا خپل ژوند صحت دی د خطر سره مواجه کړی دي، تر څنګ هم دی د غلا او سرقت د مسایل هم دی پر مخ باندې وړي، او تر څنګ هم جنسي مسایل هم دی پر مخ باندې وړي. نور تروسی عملونه هم په دې برخه کې دوی کومک سره کوي. په خپل د قاچاق تنشي تو په قاچاق هم دی په انتقال کې دوی څخه ګټه اخلي.
په کندهار کې په نشه دروش دو میرمنو دقیق او تازه شمیر نه دی معلوم، خو په 2009 کال کې د یو ان او ډی سی یا هم د ملګرو ملتونو د مخدراتو کو او جرمونو ادارې د سروې په اساس په دغه ولایت کې د ښځینه او نارینه معتادینو شمیر 100,000 ته رسیدي. د کندهار د روغتیا چارواکي وایي اوس دغه معتادینو شمیر ممکن دوه چنده وي، خو د درملنې لپاره په ولایتي کچه یوازې 123 روغتون شته.
درنو اوریدونکو، زموږ د همکار صادق رښتینی راپور ما اوریده.
رازا اکرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس په ګاډه میلو وکړو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایروین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کې؟ په یو دو څوک نه موتادیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دو دې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
وست موتاجینو درټو یدو موضوع ترازو. په خوا په کابل شهر کې موتاجین پر یو ځای دومره ډیر نه لیدل کېدل، خو وست شهر په بیلابیلو برخو کې ډلې ډلې لیدل کېږي چې یو ځای سره ناست وي او په ګډه نشه کوي. دا چې په کابل شهر کې د موتاجینو د ډلې نشې علت څه دی، او ولې په شهر کې د دې ډول نشو مخنه نیول کېږي، په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی د کابل ولایتي شورا له یو غړي عبدالخالق ځاځي سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې ولې د دې کار مخنه نیول کېږي.
دینه زم خبرم، دینه تاسو خبره، دینه حکومتم خبر ده، او دینه تبع وزام خبره، دینه شپړسم وزام خبره ده، قمانده نیدم خبر ده، ټول خبر دی. ولی متاسفانه چې هغه اجرات چې د قناعت وړ وي یا اجرات نه کیږي، مونږ ورته بار بار طرح ورکړی دی، تا دا مورته ویلی دی چې مونږ حاضر یو چې خپل در سره لاړ شو ساحې ته، یو صحیح عملیاتي پلان جوړ کړي، داسې عملیات وکړي چې ټول ونیسي، تلاشی کوئی کورونا هم تلاشی کوي، دکانونه هم تلاشی کوي، دا ټول ونیسي او بل هلته پوستې واچوئ، بیا د سیستم جوړ کړي چې بیا هلته هغه حمل و نقل دی سیس چې ورته راځي هم بند شي، سپلای هم بنده شي، او بالاخره هغه فروش هم بند شي. خو متاسفانه تر اوسه پورې داسې کار نه دی شوی چې مونږ تاسو دپاره د قناعت وړ وي. ډېر په ډاګه ویلی شم چې یو تعداد امنیتي مسؤلین زمونږ ورسره د مسایلو کې شریک دي. رسای ډېر په اسانه ده، دونه چې دا کشمش نه خود ورته وایي اپ سختې پیدا کیږي، ولې د مخدره موادو توکو که تاسو وغواړئ دا ډېر په اسانه پیدا کیږي. دا په خپله یو سوال ده، او په دې پولیس خبر ده، په دې ټول امنیتي نور ارګانونه مربوطه ادارې خبر دي، اجراءات نه کوي. وخت چې نه کوي همدغه معنا لري چې د کال یو میلیارد ډالر تناسه د کابل خبره کوم، د افغانستان ټول افغانستان 4 میلیارد ډالر تنه متاسفانه چې په مخدره موادو کې هر کال استعمالیږي، دا داخل دی بل مملکت خبره کوو، او دا ډېر غټ یو غټ بزنس دی د دوی دپاره، د مافیا دپاره. دا ډېر لوی کړی دي، او په دې کې دوی ډېره ګټه کوي. نو په دې خاطر حکومت په دې کې ډېر ضعیف عمل کوي، ډېر ضعیف مخکې روان ده.
کابل پولیس وایي چې ځینې مراکز باندې خصوصا د اتمه ناحیه باندې مونږ عملیات کړی دی، او ځینې هغه کسان چې کاروبار کوو د مخدره توکو او معتادین ته رسول مخدره مواد دوی هم نیولی دي او بیا هم اقدام کوو. آیا تاسو د دوی اقدام کافی بولی؟
اقدامات دې ته نه، اقدامات دې ته ما مخکې ورته اشاره وکړه چې د سپلای لاره بنده کا، دا دلته نه جوړیږي، فابریکې نشته، دلته راځي دې ځینې توضیح کیږي، دلته خلک ځي، دلته استعمالوي ساقي خانې دي، همدا دا بند کوي، د سپلای لار هم بند کوي، هغه څوک چې دلته کورونه نیولې دي او خلک کې په ساتیم دي دپاره دغه ونیسي او دا مطلق بند کوي. هلته پوسې وه چې حکومت یې دا ډېره وړه وړوکې ساحه ده، داسې کومه ساحه نه ده چې سړی ورته ووایي چې 1 میلیون 2 میلیون نفوس پکې ژوند کې کنټرول ډېر مشکل ده. امنیتي څوک دا خبره کوي چې مونږ دا کار کوو، خو بیا خو مونږ د وایو چې نتیجه نه ده معلومه، نتیجه چې مونږ تاسو قناعت پیو کوه، نتیجه څه کوي چې 15 کسان ونه سي هغه هیڅ ګټه نه کوي. ماده پاره اساسي مسله دا ده چې دغه ستونزه حل شي، او دا دومره غټه ستونزه نه ده، کال په کال زیاتیږي، میاشت په میاشت زیاتیږي.
ځینې اوسیدونکي وایي چې دلته خلک د شپې تیریږي نه او دوکانونه بندیږي د خطر چې دلته دغه کسان هلته راځي اغلا کوي. دغه ستونزه څومره تاسو دی بولې د خلکو ستونزه؟
زه تاسو ته وایم، تاسو لاړ شي هغه ساحې ته چې کله ورسېږه ته پکې یو دوه دقیقې بعد خپله فکر کوي چې زه یو ډیر خطرناک ځای ته راغلی یم، خپله احساسوي، هیڅ ضرورت دی ویلو ته نشته. ساحه چې ته وګورې نور په خپله پوهېږي چې زه یو ډیر خطرناک ځای ته راغلی یم، دا ځای ته راغلی یم چې اصلا دلته حکومت نشته.
تاسو هم خپل مسولیتونه لري د مخدره توکو په مامورت کې، تاسو په دې اړه څه کړی دي؟
زمونږ د کابل د ولایتي شورا د صحت او چاپیریال ساتنې کمیسون مونږ هغه کمیټه چې دوی جوړی کړی دی کاری کمیټه میاش دو کې وزل مونږ غواړي یا مونږ را غواړو یا مونږ غواړي ورزو مشترک ناستې لرو د خلکو سره په همدې موضوعاتو باندې، لکه تاسو چې څنګه د خلکو غږ دا د راپور مو جوړ کړی د زحمت مبصره داسې مونږ د خلکو مشکلات د خپلو سترګو لیدلی حال دا ټول ورسره شریکو مسؤلینو سره، حتی طرحې ورکوو ورته وایي دا حل لاره ده، ورته ساحې مو ورته ښودلي چې دا دا ساحه ومنایا کې مو ورته ویلي چې دغه ساحه په اته منایا کې دغه ساحه چې د مواد مخدر پکې ډېر خرڅېږي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لاره هم را لګولای شئ. زموږ د واتس اپ شميره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریش پر 2:15 مزنه سپوخ پریږي او واسطه خاطرې وردی. د لغمان ولایت اوسیدونکو خاصدار له 4 کال رئیس نه شکوي. دا چې خاصدار ولې او څنګه په نشو اختصو او رسد د نشو عمله له 100 ورستونز سره مخ شوی دی، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نکته کیسه کړې ده.
کیسه خو د سواله بس همدغه سي د پولیسو وختې لپاسه پول لپاسه ولاړم، د شمال مې سپاسه نیولې یو انډیوال دې وکړو، نو زه خدای شته ډېر جګر خون هم سم دا مال تر دا مال یو پیره ته مزه موږ د سخت نه مزه لري، بس هغه یو پیره مې چې وویل بس هغه سبب چې دیال ته راورسول په خبر کې خپل کاروبار کو خو کاروبار مې د ورځې 2-3000 روپۍ مې پیدا کولې، کالداري دوه دانې موټرسایکل را سره ولې ګنده مې پیکولې، کاروبار خو دې موږ ډېر سخت خراب کوم، بس دیال تر اورس سکور کې بس اعتبار مې اعتبار هم ختم سو، سکل نام ځاس سو ما خدای شامل مې نورم رو پرو جګې دو همدسي سل په عمل مې کو 200 تلاړو د څه فکر کې ومه زه څنګه چالو کوم، ځان سره ایران هم چې پلار تا ول د څه کار وکړو، اول به زه خبر کړم به دغه کار کړو، ته دې زو عمل نه خبر نه نو نام ځات کې کور کې اعتبار به خسه پر ده ولاله لاس نه خو ډیر شان ور کړی دي، اول مور ده بیا پلار ده بیا خورګان دي.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي، په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې به هم د بخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامه کې صدا څه ده چې د محمود کره د هغه دوه ډیر نږدې انډیوالان راځي، خو محمود ته ډیر درد ورغلی وي، هغوی دوه مخي او نازوانه بولي او ورته وایي چې زموږ او ستاسې انډیوالي پر همدې ځای پای ته ورسېده. دا چې محمود ته ولې درد ورغلی، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
زلیمه محمود خو خپل موسیقی اوری، رازه چه زاو تا خپل نشاو کو.
یار نظیر جانه گل خبره ده وکره، زم خمار خماریم، ام دوست به پزده که راو گرزیده چه رازه نشاو شروع کو، خو تا وارده مخه که تو درگه زبا دا زروره قونی چه راو باسم.
اوهو زلیمه دا چنگ تک سپین چرز دی.
یار مامو جانا تم ډیر ساده سړی، تو خدای تا کو بخت سپین چرس لیدلې دي.
نو تاسو خو په خوا چرس وهل دا بیا څه شی دي؟
دا د نشو پاچا د پاچا.
سم خبره وکه بابا، په نشو کې بیا چا پاچا راویس؟
دا پوډر دی پوډر چې ځینې خلک ورته هیروین وایي.
تاسو لیونین شوې چې پوډر څه کوئ؟
والے پوڈر پچا چکوی
ولی تاس یار اورس پودریان نی وی نی چې د سرکونو په غاړه اوسیږي او یا په مردارو لختیو کې پراته وي.
دا غا پودر جلا دی او دا جلا دا پودر چې زل کال اوس کوي والا خپل غزم در باندې خبره شي مور غل کولال ته بریک ده داد پاچایانو نشه ده پاچایان.
نو چه داد پاچایانو نشه ده تاسی ولی زنون جمهوری ریاست تا نکندی دوی
پاچایی سکو بابا منگ به تخت پاچایانیو
سلیم دا سروره خورا دیخ وقت چی بخدای خمار خماریم دو مامو جان پا نصیب که با خدای دا نعمتون نوی لیکلی
داده درواخلا
تازه خدا سے خوشحال ہے آز لگا پاچه ایچی موکر تلیوی
دا تغازی خوشحال نشده چه طول دنیا غمون اپدی پروگو باروی خوچی یاو دودو وحی اوگی بده سپکیشی بس نوری چکوی لکا پاواکی چه والو ده
دا سی نوی چه تاسی آسمانونو تا خطلی هست او زمو پزمکه وازی پریخیم
بس تا خواقه دنو تا دقا ملنده را بانده و خو کل خونده خبر شه بیا بای هر ورز غواره
یار از زنی تیریم تاسی تا دا پاچه یا پاسمانو که گرزی دل مبارک وی
محمود جانا راشو چه او کارو کو
سنگا کار
بس یوازی دانن پودر را سرا و ها په دې ورځ خو هلاکه پوډر شي مونږ نه وایو چې ته تل مونږ سره پوډر ووهه یوازې غواړو چې تا ته زموږ دروغ او رښتیا در معلوم شي. بس
مامو جانه سلیم زامه خبر کوي په دا یو ځل څه کولو دې ولاکه هېڅ بلا وهي راشه خوندې وګوره.
سمه ده نن به یې زام در سره ووهم او به ګورو چې تاسې څنګه الوځئ. وای مرشوم وای
وسړیا څه در پیښه ده ناروغه یې؟
او ناروغه ما وای مرشوم وای وای وای
څه تکلیف لري؟
ټول ځان می درد کوي تبه می ده ناس ناس تلرم او لسترګو می وښکې بهیږي. وای
نو ته خو روغ او جوړ دی دا څنګه داسې ناڅاپه ناروغه شوې؟
پرون زما انډیوالانو پوډر را باندې وڅکل نن سهار یو چا راته وویل چې پوډر سړی په یو ځل څکولو هم محتاط کوي.
نوریې نوریې ته ورشه چې په دروازه کې څوک دي.
سمه ده مورې دا دې ورځم.
ته خو ماشوم نه یې نو ته ولې پوډر څکول؟
بس غلطي رانه وشوه تر څو چې ژوندی یم بیا به د پوډرو نوم هم وانخلم ډېره مرداره نشه ده. ما فکر نه کاوه چې څوک به په یو ځل هم پیاخته کیږي.
راسه چې ډاکټر ته دې بوزم داسې نه وي چې تکلیف دې نور هم ډېر شي.
سمه ده درځه چې ډاکټر ته لاړ شو.
نوری نوری په دروازه کې څوک وو؟
ته بابا ته پرون انډیوالان دي.
ورشه لوری ورته ووایه چې راشي.
سمه ده بابا دا دې ورځم.
ته خپله په دار دخته یې دا غم لړلي پوډریان بیا را غواړي؟
ته لاړه شه ما او دوی سره پرېږده.
ښه سمه ده دا دې زما.
السلام علیکم محمود جان.
و علیکم سلام
محمود جان. خدای دې خیر کی صدر پیخه ده ناروغه
تاسو نه پویږي چې څرا پیخه ده ډیر دوه مخی خلک یاست هیڅ شرم آیا نه لری.
ولی خدای دې خیر کی موږ څه ګناه کړی ده چې راته داسې پکاره؟
تاسو ښه پوهېدلاست چې دا پوډر دي او په یو ځل څکولو سره سړی محتاط کوي خو ما ته مو دروغ وویل. ستاسې څه خیال و چې ما به د ځان ملګری کړی؟ یا خو ګورئ زه به هېڅکله تاسې سره دا مرداره نشه ونه کړم.
محمود جانه بېځایه مه فکرېږه بل شی به ناروغه کړی.
و رښتیا وایې ولې په مونږ تهمت کوې؟
بس بس نورې خبرې مه کوئ زه په هر څه پوه شوم. نور زمونږ او ستاسې انډیوالي په همدې ځای ختمه شوه. تاسې انډیوالان نه یاست سم شیطانان یاست شیطانان. نور زمونږ او ستاسې مړی او ژوندی بند دی زه ورک شئ د مخې مې ورکېږئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بل خپرونی پورې مو پر لوی مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.